رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په تیرو دوه ورځو کې په ننګرهار او پکتیا کې له شپږ شنه زیات ملکیان وژل شوي دي. په کوټه کې د یوې سیاسي غونډې په دوران کې په مرګاني برید کې د وژل شوو کسانو شمیر د درشته لوړ شو، او په لندن کې په زرهاو خلکو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د تازه مرستو هرکلی کړی.
وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2020
کلچ دوی مون سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د افغانستان پاوز به په خپل پخو دریږي.
د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې په نظامی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکیان هم وژل شوي.
یو ډیر واغور ته وکړل اعلان نه وکړ چې د کور والی راوځي، مقصد د طالبانو باندې غږو کو. هغه طالبانو دا خبره نه منله، د کور والی مقصد اور سره کېنولی او برمتی او سره کېنولی او تر څو مقصد عرب پرې نه دی.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې د افغانستان د حکومتي قواو د عملیاتو او د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنو کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه شپږ شملکي کسان وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د طالبانو په خلاف د هوایي ازمکنیو عملیاتو په وخت شل ملکي کسان وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتلې نوم یې خپور شي، امریکا غږ ته وویل چې د عملیاتو په وخت لس ملکیان د ماینونو په چاودنو کې وژل شو چې طالبان خوښ کړي وو، او لس په هوایي بریدونکې وژل شو. د ناصر په نوم د سیمې و اوسیدونکي امریکا غږ ته په زرمت کې د هوایي د عملیاتو په باب وویل
کله اعلانونه ورته وکړل چې د کور والی راوځي، مقصد په طالبانو باندې غږ وکړو. هغه طالبانو دا خبره نه منله، د کور والی مقصد هغه ورسره کېنولي او برمتی ورسره کېنولي او تر څو مقصد عرب پرې نه دي. هوایي ځواک هم دې ته مجبور شو، مقصد چې بمبار وکړي او د کور کوم غړي چې وو مقصد نه نفره وو.
بلې خواته د ننګرهار ولایتي چارواکو هم د خوږیانیو په ولسوالیو کې تېره شپه د 02 په نوم د افغانستان د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د شپږو ملکي کسانو د وژل کېدو خبر تصدیق کړی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیانی امریکا غږ ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو قواو په مملکې کې عملیات کړي دي. له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په خاطر د جمهور رئیس اشرف غني دخوا د هغه سره تماسونه نیول شوي دي، خو د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او شاید چې نن پریکړه وشي. د غزنی ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې تېره شپه په یوه نښته کې د ملا نواب احمد حقانی په نوم د طالبانو د مشهور قومندان د وژلو ادعا کړې. په تیرو دوو میاشتو کې د غزنی په ولایت کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړې زور اخیستې. تیره ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو د غزنی د ولایت د نایب ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د طالبانو د پخواني د اطلاعاتو او کلتور د پخواني وزیر امیر خان متقی په شمول د ګڼ شمېر طالب قومندانانو د وژلو او ژوبل کېدو ادعا کړې وه، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره کړې د افغانستان د دفاع د وزارت ادعا بی اساسه وبلله. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي غونډې په دوران کې د صوبایي اسامبلۍ د کاندید سراج رئیسانی په شمول په دوو مرګانیو چاودنو کې 30 کسان وژل شوي دي. سراج رئیسانی د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی کشر ورو. 30 کسان په نننۍ چاودنو کې زخمیان شوي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غ واشنگټن نوري. د پاکستان معذور شوی صدر اعظم نواز شریف پاکستان ته رسیدو په حال کې دی، توقع ده چې له رسیدو سره سم به پولیس ونیسي. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت خلاصه له اشق الله رحیم زینه اوري.
نواز شریف د پنځشنبه پر ورځ خپل لور او سیاسي جانشینې مریم نواز سره یو ځای د لندن نه پاکستان ته روان شو او نن د جمعې پر ورځ د ابوظبي نه لاور ته حرکت کړی. فکر کیږي چې نواز شریف د خپل قدرت په دوران کې به حد زیات پیسې او دولت پیدا کړي، خو د احتساب محکمې ورنه په دې توضیحات غوښتي و چې په لندن کې یې څو بابا لوکس او قیمتي اپارتمانونه په کومو پیسو اخیستي وه. محکمې د نواز شریف لور مریم نواز شریف ته د خپل پلار سره په مالی غبن کې د لاس درلودلو په جرم د وو کالونو بند سزا اورولې وه. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د برتانیې له صدر اعظم سره ښې اړیکې لري او امریکا او برتانیا په روابطو کې ستونزې نه لري. ټرمپ چې نن د جمعې په ورځ په لندن کې د تریزا می سره له ملاقات وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، د لندن له یوې محافظه کارې ورځپاڼې د سن سره په مرکه کې د می په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو نه دفاع وکړه. هغه ویلي که برتانیا له پلان سره سم د اروپایي اتحاد نه وځي، ممکن چې متحده ایالاتو سره ځانګړی تجارتي تړون لاسلیک نه کړي او می د اروپایي اتحاد نه د اوتو باب د هغه مشورو ته غوږ نه ونیولی. له بلې خوا په زرهاو خلکو نن په لندن کې د ټرمپ له رسېدو سره سم د هغه په ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې. اسرائیلو نن اعلان وکړ یوه کوچنۍ بې پیلوټه ډرون الوتکه چې له سوریې نه د اسرائیلو په لورې پرواز کړیو ویشتلې او راغورځولې ده. د چهارشنبې په ورځ هم اسرائیل ویلو چې یو ایرانی ډرون الوتکه راغورځولې ده. ایران او یا سوریې لا په دې اړه توسه پورې تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او د روسیې جمهور رئیسان ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د فنلند په پایتخت هلسنګی کې د عالي غونډې لپاره آمادګي نیسي. د فنلند په ګاونډي هیواد استونیا کې د ناټو قواوې له روسانو سره د یو احتمالي جنگ لپاره نظامي تمرینات کوي. استونیا چې د پخواني شوروي اتحاد یو کوچنی جمهوریت و د ناټو غړی دی او په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د یوکرین د کریمیا پر ټاپو باندې له قبضې وروسته ورسره دا اندېښنه پیدا شوې چې روسان شاید ارغل وکړي او بیرته ونیسي. ناټو استونیا ته خپل عسکر لیږلي او ټانکونه ځای په ځای کړي دي او د روسانو د یوه نظامي ارغل د دفع کولو په خاطر عملیات پیل کړي دي. آرکیالوجستانو یا لرغون پیژندونکو یوې ډلې د مصر په تاریخي ښار اسکندریه کې یو تابوت موندلی چې فکر کېږي 2000 کاله زوړی. دا تابوت چې د قبل الملاد درېمې پېړۍ پورې اړه لري له تور مرمر نه جوړ شوی، 9 فوټه اوږد دی او 15 فوټه سور لري. تقریبا 16 فوټه په ځمکه کې ژور ایښول شوی و. نه معلومېږي چې څوک پکې پروت و، خو دومره معلومه شوه چې د مصر د پټولیمیک د دور د شاهي کورنۍ کوم غړی به پکې پروت دی. د تابوت دواړو خواو ته چې کومه خاور اچول شوې وه لاس پکې نه دی وهل شوی او تابوت سر تر اوسه پورې چا نه دی خلاص کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د دفاع وزارت د افغان ځواکونو سره د 2023 کال پورې د ناټو د مالی مرستو د دوام په اړه د دغې ټولنې مشرانو د پنځشنبه د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د مرستې به افغان ځواکونه په خپلو پښو ودروي، خو پوځي کارپوهان د پوځي مرستو سره یو ځای اقتصادي مرستې هم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره مهمې ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د ناتو د غړو هیوادو د سر مشیزي په پای کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ یو خبری کانفرنس په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 2023 کال پورې دغه ټولنې د مالی مرستو دوام پریکړه اعلان کړه. ویل چې نړیوال ټولنه به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
موږ به هیڅکله په دې ته اجازه ورنه کړو چې افغانستان د تورستانو په مسون پناه ځی باندې بدل شي. د ناټو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې خپلې مالی مرستې زیاتې کړي. همدارنګه ناټو 3000 روزونکي د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته استوي.
د ناتو د سرمشیزي په پای کې پلس ماده یې پریکړلی کې هم ناتو افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د ناتو د سرمشیزي د پریکړې هرکلی کړی. د دفاع وزارت د وین سرپرست جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتولو لپاره په بشپړ ډول دغه هیواد دفاعي ځواکونو تجهیزولو ته اړتیا ده، او دا چې ناتو د 2023 کال پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مالي مرستو ته دوام ورکړي، دا به افغان ځواکونه د خپلې خاورې څخه د دفاع په برخه کې په خپل ځان متکی کړي.
وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2020
کله چې دوی مونږ سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د افغانستان پوز به په خپل پخو دریږي. موږ کولی شو په معیاري ډول د افغانستان په جغرافیه کې خپل وظایف ترسره کړو. کله چې موږ خپل وظایف ترسره کړو، په یقین سره چې تروریزم به د ماتې سره مخ شي.
تروریزم در اینجا سرکوب خواهد شد.
خغلی رادمنش د تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان همکاري ته په پاملرنې ویل چې د ناتو په سرمشریزه کې چې د پاکستان په اکله دغه ټولنې مشرانو کمی سرګندونې کړي، په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په برخه کې خورا زیات اهمیت لري.
په در این زمان اونها روی مسئله کې پاکستان
همداشان هغوی په دې مسله چې پاکستان باید په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ځالې وتړي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه د خپلو عملي اقداماتو څخه خبره کړي.
به جامعې جهانی نشان بده.
د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان د 2023 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مالي مرستو برابرول افغان حکومت ته خبر ګڼي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې جګړه یوازې په پوځي قوت نشي پای ته رسېدلی. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې نړیوال ټولنه باید د پوځي مرستو تر څنګ د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره هم داسې مرستې او اقدامات ترسره کړي چې ورسره په دغه هېواد کې لوږه او بېکاري کمه شي.
اما غیر از اینه که تنها د نظامي کومکونه هغو سره ډېر کېږي، یعنې هم د داعش سره هم له طالبانو سره کومکونه ډېر کېږي، او هغوی دا جګړې ته دوام ورکوي. غیر دې چې انسانان مړه شي، غیر دې چې تلفات شي او جنګ دوام پیدا کړي، نوره نتیجه نه لري. نظامي کومکونه نشي کېدای چې جنګ حل کړي. جنګ چې حل کېدای شي په سیاسي او په اقتصادي کومکونو باندې جنګ حل کېدای شي، اما په دغه په نظامي باندې که حل کېدای، خو اتلس کاله کېږي دا کومکونه کېږي، حل شوی به اوس کنه.
د افغان پوځ دغه پخواني هوایي جنرال د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وایند سرګندونو په اړه چې وایي د 2023 کال پورې به افغان ځواکونه په بشپړه توګه پر خپلو پښو ودرېږي شک ښیي، او وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه افغان پوځ سره د اصلي وسلو مرسته نه ده کړې.
زه خو په دې باور نه یم، هېڅ وخت هم نه وم، ځکه ناتو هر دفعه د موږ دغه ویلي چې موږ به هوایي قوتونه تاسو تقویه کړو، مګر موږ ته هغه الوتکې راکړي چې نوره دنیا کې بیخي نشته. په ضعف په لحاظ باندې، د امکانات معربوي په لحاظ باندې، دغه ذرې تیاري بے کیفیت تیاری دی کوم نتیجہ نه لري. او دویم خبر زده چې د موږ د پخو درې دوه باندې هغه وخت دی چې موږ مدرن سلا ولري.
جنرال امر خلوی چې افغان پوز د خپل خاورې څخه د دفاع لپاره اصلي او نو وسلو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې هوایي بریدونه او ځمکني نظامي عملیات کړي. ځینو سرچینو ویلي چې په دغه عملیاتو او بریدونو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ شل ملکي خلک هم وژل سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
د پکتیا ځینې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونه او ځمکنیو عملیاتو کې شل ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې لس ملکی وګړي په هوایي بریدونو او لس نور د طالبانو له لورې د ښخو شوو ماینونو په دوو جلا چاودنو کې وژل شوي. د سرچینې په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شته. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد ناصر بیا وایي چې شمالزو په سیمه کې د ملکي خلکو پر یوه کور چې وسلوالو طالبانو پکې پناه اخیستې وه، د څو دقیقو په توپیر دوه ځلې هوایي برید شوی. هغه وویل چې په لومړي هوایي برید کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ د یاد کور لس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي، او یو شمېر نور ملکیان هغه مهال وژل شول چې په همدغه کور کې له خاورو مړې او ټاپیان راایستل چې هوایي برید پرې وشو.
یغو ډیر ورته وکول اعلانونه وکړو چې د کور والد راوځي، مقصد د طالبانو باندې غږ وکړو. هغه طالبانو دا خبره نه منله، د کور والد مقصد هغه ورسره کېنولي او برمتی ورسره کېنولي، او تر څو مقصد د هغه پرې نه دي. په دې صورت کې هوایي ځواک هم دې ته مجبور شو، مقصد چې بمبار وکړي او د کور کوم غړي چې و مقصد نه نفره و ملکیان مقصد ټول ملکیان چې دي اتلس نفره ملکیان دي هغه هم په دې صورت کې دي چې مقصد کله بمبار شوی دا نور د کور خلک کلیوال راغلي دي د کور خلکو ته سره د مرستې په خاطر راغلي دي او بیا هم بمبار په دې کور باندې شوی ده او موټرسایکل باندې دوه سپار وو مقصد ملکیان خلک وو هغه د هلیکوپټر له خوانه کونه کې شوی دي
په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورای وغړی شفیق الله منګل امریکا غږ ته وویل چې دوی هم د یو شمېر ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي خو د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لرل بل لور ته د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت نن سهار له امریکا غږ سره په خبرو کې د ضرورت په عملیاتو کې د ملکیانو وژل تایید نه کړل خو وی ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي د دې تر څنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنۍ عملیاتو په نتیجه کې په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې تر 160 زیات وسله وال طالبان وژل شوي په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو د وژلو ادعا رد کړې او ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ملکیانو کورونه په نښه کړي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د 02 په نوم ځنګړو ځواکونو د خوګیانو په مملستمه کې عملیات کړي شپږ ملکیان وژلې او لسګونه دوکانونه او موټر یې سوځولې دي د سیمې څخه د خبریال ذبیح الله غازی رپورت واوري
د تیر شپې عملیات د خوګیانو په مملې سیمه کې د 02 ځنګړی قتی کړي چې جنگي هلیکوپټر یې مرسره وي چارواکي وایي شپږ ملکیان وژلې او درې مشکوک کسان ژوندې وړي د ننګرهار د والی ویانا ته الله خوګیانې وایي په عملیاتو کې ګڼي موټرې او دوکانونه هم سوځېدلې دي
د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې 15 ولسی خلک او یو تن د همساتنې پولیس دی همدار از تربوشتو په شاوخه کې بارډون کې او نور موټر تخریب شوی دی او 15 هټي هم زیانمن شوی دی
هغه وای د ننګرهار والی د عملیات غندلی او د ملکی خلکو په وجنه کې د خکیلو خلکو د سزا غوښتنه کړې
ولایت مقام د ملي امنیت ځنګړو ځاکونو سره خبرې ترې پیل کړې دي هغه کسان چې غیر مسول یا غیر ارادی عملیات تر سره کړی دی هغه په اړه به قانوني چلند تر سره شي
د تیری وی ونی په وګدو کې دا دویم وار عملیات دي چې د خوګیانو په مملي سیمه کې کیږي څوره زمخ کې همدغه ځواکونو په یو کاله چاپه کې درې کسانو وجل حکومت من خخون کې ګڼل خصیمه ایز ملکانو بی غرض ولسی خلک یادول د تیر شپې په عملیاتو کې د ځایي خلکو په وینا وژل شوی ټول حکومت په لوه خلکو د سیمې قومي مشر ملک ګلاغا
یو پم د یال سره ورو دي پم نه بیا هلته ټول موټرین دي د څه دي شوی دي غټ هو وړه په دې پم کې یو منشي دی دیم شهید کړی وو یو دانه بل دی پانه کې ولا دغه وبې لګولې دیم شهید کړی وو یو دوه پټي دی روان وو
هغه وای په وجل شو کې هغه 12 کلن ماشوم مشته دی چې د شپې په دې قانی کړلې پټي وبکول
او دا یو چې دی نصیر نمیږي او ولدي صابر دا تقریبا 12 کلن الګ وی یاره نه ماته چې معلوم وو دا د کان او به شي خو ملام غریب وو دا
د بیګاش پی عملیاتو څو ساده دوام کړي او سیمایز خلک وایي د حکومت دغه ډول خپل سری عملیاتو ته د زغم نه دي او که قلار نشي نو ممکن ګڼ خلک له حکومت سره په مخالف سنگر کې درې دوه ته تیار شي ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي هله ده چې هېره نه کړی د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د افغانستان د دفاع وزیر وایي د روزګان ولایت د امنیت او ثبات لپاره به پراخ پوځي عملیات پیل سي د دې ولایت او کندهار ترمنز د غزیدلې لوی لارې په شمول د دې ولایت د مرکز او لوسوالوی ترمنز لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل سیوي نور تفصيل د امریکا ژغ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري
د روزګان د امنیتي حالت د سمون لپاره د افغانستان د دفاع وزیر په دې ولایت کې له ځايي حکومتي مقامات سره د
تر لیدنی وروسته ویل چې د وسلوالو د ځپلو لپاره به ځانګړي نظامی عملیات پیل شي. روزګان ولایت له تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. د دفاع وزیر جنرال تاریخ شاه برهمی له خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې د روزګان د دهراوت خاص روزګان چرچینو چوری او چنارتو ولسوالۍ د سختو امنیتو ګواښو سره مخ دي چې دوی به د وسلوالو د ځپلو لپاره په یادو ولسوالیو کې خاص هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي. دوی مغول
وسلوالګانو کې چې تهدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چرچینو ده، چنارتو ده، د دهراوت ده، طلا رچول د تصفیوی عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی زربو امنیت باید دلتا خوندی که یو ده دوی ده راتون که پلانون و اساسی پلان هم داده چه امنیت ده ترنکور قندهار ده دوی خوندی که
پا ورطا وقت که پا جنوب که ده پاوز مقامات وایی چه ده روزگان ولایت سره پا گوند که ده زابل پا دای چوپان و لسوالی که هم ده وسلوالو ده زپولو لپاره نظامی عملیات لوران دیلا پایل سوی. د 215 ماتل قلی اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود وایي چې په یادو عملیاتو کې د پاموړ پرمختګونه هم رامنځته شوی دي.
در دو چوپان در ولایت زابل یو عملیات
د روزګان او زابل ولایتونو په ګډو غرنوي سیمو کې تر ډیره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه اندیښنې موجود دي. د دفاع وزیر شاغلی بهرامي وایي چې افغان دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو، داعش او القاعده په ګډون له شلو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې دي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې جنګیدونکي وسلوالې ډلې د ګاونډیانو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د مالي ملاتړ څخه برخمنې دي.
ګاونډي مملکتونه یو تعداد دوی حمایتي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتي. نو زه من حیث د وزیر دفاع په جرأت سره ویلی شم چې داسې اردو په همداسې وسلوال پوځ باوجود د دې چې هره ورځ قرباني ورکوي، ولې په ډېر میړانه د افغانستان دفاع په خط کې ولاړ دي.
امنیتی مقامات پر داس محل پر روزګان ولایت کې د ځنګړو نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې د دې ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت د امنیت په اړه سخت اندیښمن دي او زیاتوي چې په خاص ډول د اکمالاتي لارو بندیدو یې پر روزنی ژوند سخت اغیز کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ملګری ملتونه وایي د هغو مهاجرینو شمیر کم سوی چې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالی لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په روان میلادي کال کې اروپا ته د مدیترانې بحیرې د لارې د خلکو تک کم شوی دی او په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتونکو شمیر هم کم شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د پیل نه تر وسه پورې 1600 مهاجر او پناه غوښتونکي د بهر د لارې اروپا ته داخل شوي دي. د تیر کال په پرتله د شمیر سم نیمه کم شوی او د 2014 کال په پرتله بیا دا شمیر دومره کم شوی چې 15 برخه یې هم نه جوړوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM ویاند جویل ملمن وایي چې د مهاجرینو د تک د کمیدو له وجې د هغو خلکو شمیر هم کم شوی دی چې په بهر کې د خطرناک سفر له وجې مړه کېدل. ښاغلی ملمن امریکا غږ ته وویل چې په دې تیرو څو اونیو کې هغوی ته د 403 کسانو راپور ورکړ شوی چې یا مړه شوي او یا یې تر اوسه درک نه دی لګېدلی. هغه وایي چې د دې نه معلومیږي چې د بهر د لارې دغه سفر څومره خطرناک دی.
And that accounts for about a third of all the deaths in the region this year, which now are approaching 1500. We had months in the last 4
years. دا روان کال د پایل نه تر اوسه تقریبا 1500 کسان د مدیترانی په بحیرې کې مړه شوي دي. په دې تیرو ونیو کې چې موږ ته د مړو او ورکو شو کسانو معلومات راغلي، دا د همدې 1500 کسانو دریمه برخه ده. تیر کال چې موږ ته کوم راپورونه راکول کېدل، په اوسط ډول په هر میاشت کې د زرو په شاوخوا کې خلک ورکېدل یا مړه کېدل. په هغه وخت کې به هر ورځ موږ خبرېدلو چې کښتۍ د بهر په منځ کې چپه شوي او خلک پکې ډوب شوي دي. د ښاغلي ملمن په وینا ایټالیا ته هم د مهاجرینو تګ کم شوی. هغه وایي د تازه معلوماتو نه څرګندېږي چې ښایي هسپانیې ته به ډېر مهاجر د افریقا نه لاړ شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي وایي چې په اوسط ډول هر ورځ تقریبا 200 کسان د شمالي افریقا د هیوادونو نه هسپانیا ته د بهر د لارې زی دی. وای په همدې خاطر په دې لارې هم د خلکو مرګ زیات شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
او دا هم د خبرونې وروستۍ رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ په فنلند کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د ډیر په خواره هیڅ ویلي و چې غواړي د روسیې سره ښې اړیکې ولري. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ډونالد ټرمپ اروپا ته د سفر په دویم پړاو کې بریتانیا ته ورسید. د جمهور رئیس ټرمپ لمړی غونډه په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو سره هغه وخت جنجالي شو چې هغه په اروپایي هیوادونو فشار زیات کړ چې دفاعي برخو کې خپل لګښتونه ډیر کړي.
موږ د ناتو له مشرانو سره ولیدل، اوس د بریتانیا له مشرانو سره ګورو. تر دې وروسته جمهور رئیس پوتین سره ګورم. ممکن د پوتین سره ملیدنه تر ټولو خالدانه وي.
دا روښانه نه ده چې آیا ولادیمیر پوتین سره د ټرمپ غونډه به ښې پایلې ولري او کنه. خو داسې موارد شته چې جمهور رئیس ټرمپ وړاندیز کړی چې دوی به په ګډه سره ورباندې کار وکړي. د مثال په توګه د سوری قضیه چې مسکو د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي. ټرمپ وایي هغه غواړي چې د سوری څخه امریکایي سرتیری وباسي، مګر د ایرانی نفوذ په اړه اندېښنه لري. داسې پوښتنې هم شته چې د کریمیا سرنوشت به څه کېږي. آیا ټرمپ به کریمیا د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمي توګه وپیژني او کنه؟ هغه څه چې ټرمپ په خپله هم د منلو یې انکار کوي.
What will happen with Crimea from this point on that I can't tell you.
د کریمیا سرنوشت به څه کېږي په دې اړه زه تاسو ته څه نشم ویلی، مګر زه د کریمیا په اړه خوشحاله نه یم.
تر ټولو یې پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به په دې غونډه کې په ناتو انتقاد وکړي او کنه. که ټرمپ دا کار وکړي، ښایي چې د روسیې د احتمالي تیری په مقابل کې به د اروپا واړه هیوادونه د خطر سره مخ کړي.
هغه هیوادونه چې په خپله دفاعي وړتیا نه لري او یا هغوی چې امنیت یې د ناتو او نورو غړو هیوادونو پورې تړلی، دوی په رښتیا اندېښمن دي.
د ناتو د غړو هیوادونو سره د سختو خبرو اترو سره سره ټرمپ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې د ناتو سره د امریکا د مرستو د کموالي سبب شي، مګر په اروپا کې ډېری خلک په دې فکر دي چې ټرمپ ممکن دا کار وکړي. ګالیا رانا، نورستانې، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د دې ساعت مهم خبرونه. د رویټرز د خبری اژانس د رپورټ سره سم نن د جمعې په ورځ په کوټه کې د یوې سیاسي غونډې په دوران کې په مرګانیو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 او ته رسیدلی دی. دا مرګانۍ چاودنې په داسې حال کې شوې دي چې د پاکستان معذور شوی صدر اعظم نواز شریف له خپلې مشرې لور او سیاسي جانشینې مریم نواز شریف سره یو ځای پاکستان ته د رسیدو په حال کې دی او په پاکستان کې سیاسي تشنج مخ په زیاتېدو دی. نواز شریف چې پاکستاني چارواکو پر رشوت خوړلو او مالی غبن تورن کړی و، یوې محکمې 13 میاشتې 10 کلونو په بند محکوم کړ. حکومت د هغه طرفدارانو په نیولو پیل کړی دی او په لسګونو کسانې په تیرو 2 ورځو کې نیولي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د برېتانیا له صدراعظم تریزا می سره ښې اړیکې لري او امریکا او برېتانیا په خپلو روابطو کې ستونزې نه لري. ټرمپ نن د جمعې په ورځ په لندن کې د تریزا می سره له ملاقات نه مخکې له یوې برېتانوي رسپانې سره په مرکه کې له خپلو تبصرونو دفاع وکړله. هغه ویلو که برېتانیا له پلان سره سم د اروپایي اتحاد نه وځي، ممکن چې متحده ایالات ورسره ځانګړی تجارتي تړون لاسلیک نه کړي. له بلې خوا په زرهاو خلکو نن په لندن کې د ټرمپ له رسېدو سره سم د هغه په ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او د روسیې جمهور رئیسان د دوشنبې په ورځ د فنلند په پایتخت هلسنګی کې د اړیکو غونډې لپاره مازګی نیسي، د فنلند په ګاونډي هیواد استونیا کې د ناتو قواوې د روسانو سره د یو احتمالي جنگ لپاره نظامي تمرینات کوي. اسرائیل نن اعلان وکړ یو کوچنی بې پیلوټه ډرون الوتکه چې له سوری نه د اسرائیلو په لورې پرواز کړی و، ایستلې او راغورځولې ده. د 4 شنبې په ورځ هم اسرائیل ویلي چې یوه ایرانۍ ډرون الوتکه یې راغورځولې ده. او د امریکا د زراعت د وزارت ساينس پوهان وای دوی اوس د نتیجې ته رسیدلي چې په نړیواله کچه د موسم د ګرمېدو په وجه د زراعتي پیداوارو تغذیوي کیفیت بدل شوی او خوراکي مواد اوس هغه روغتیایي کیفیت نه لري چې پخوا به لره. کاربن ډای اکساید چې د زراعتي نباتاتو د ودې لپاره خورا زیات اهمیت لري اوس په پراخه کچه د فوسیلي موادو، ډبرو سکرو او تیلو د سوځېدو په وجه په فضا کې خپرېږي او د زراعتي نباتاتو د ودې مخه نیسي.
خبر منور دل کو از موږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا راځو خبرونه.